د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د مئی د میاشتې شلمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، د خیبر پختونخوا په بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان کې چاودنې او هدفي پیښو کې دوه پاکستانی عسکر وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز د نړیوالې لوزنامې سرغړونه ده. او د امریکای سینټ د یوکرین لپاره 30 بلین ډالره امدادي پیکیج منظور کړی. سرټ کې تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده. د افغانستان سره په پولا پرتې د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو په جنوبي او شمالي وزیرستان کې چاودنې شوې چې پکې د پاکستان پوځ یو عسکر وژل شوی او درې نور عسکرو او د میرعلي کالج دو استادانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په مرکزي ښار پېښور کې پرون په وسلوال برید کې د پولیس افسر د وژلو ذمواري داعش منلې. په عین حال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په استخباراتي عملیاتو کې د یو ترهاګر د وژلو داوا کړې ده. تر دې مهاله د پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ ویلي د امنیتي سرتیرو قافله د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې تیرېده. د ګاډي تر څنګ په غاړه خخ ماین پرې چاودېدلې او یو پوځي حوالدار پکې وژل شوی دی چې تعلق یې د پنجاب صوبې د جهلم ضلع سره و. تر دې مهال د چاودنې ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په عین حال کې د پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل په خدوی سیمه کې د پوځ او د ترهاګرو ترمنځ نښته شوې او په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان الطاف نومي وسلوال وژل شوی دی. د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د وژلو دعوا په داسې حال کې کړې چې د خالی یا شنبې په ورځ په 14 مئی د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پاکستان په پوځ یو ځانمرګي برید شوی و. پوځ په دغه پیښه کې د دریو پوځیانو او درې ماشومانو د وژل کېدو ویلي وو. بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان کې دا پیښې په داسې حال کې شوي چې لا قانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي کړي ډزبندي د مئی تر اخره غځولې ده او په رسمي توګه یې منلې چې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ مذاکرات روان دي. سرګند دیوی په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز د شمیرو تر مخه د روان کال 2022 په لومړیو څلورو میاشتو کې د ترهاګرو فعالیتونو سیوا شوې او په دې دوران کې د ترهاګرۍ 90 پیښې رامنځته شوې دي چې زیاتره پکې په خیبر پختونخوا کې شوې. پکې ګڼ شمیر امنیتي عسکر او عام وګړي او وسلوال وژل شوې دي. د یادې ادارې تر مخه د ترهاګرۍ په 90 پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 400 عام وګړي او وسلوال وژل شوي دي او نور 422 کسان ژوبل شوي دي. او د پاکستان پوځ د اپریل په 14 مئی ویلي وو چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 123 وسلوال وژل شوي او 270 نور نیول شوي دي. بلخوا د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری ویلي د افغانستان موجوده چارواکي باید د نړۍ سره کړي لوزونه پوره کړي. جنکۍ لزده کړو بے برخې کول د نړۍ سره د کړو لوزونو سرغړونه ده او څنګه چې دوی په پاکستان کې د میرمنو با اختیار کول او د هغوی لپاره حقونه غواړي، داسې په افغانستان کې هم باید د جنکو زده کوونکو حقونه ونه تروړل شي. د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې بلاول بټو زرداری وویل دوی که د میرمنو د حقونو خبره کوي نو د دې مطلب کله هم دا نه دی چې په یو چا مغربي نظریه مني، بلکې میرمنو ته د زده کړو حق دین اسلام ورکوي. نوموړي ویل که په افغانستان کې انساني او اقتصادي حالات خرابېږي نو اثر به یې یوازې په افغانستان او پاکستان نه بلکې پر ټوله نړۍ وي. او په یو بل خبر کې د امریکا د سینټ امریکا لخوا له اوکراین سره د 30 بلین ډالرو نوې مرسته تصویب کړې ده. دا د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین سره د مرستې تر ټولو لوی اعلان دی. د امریکا صدر جو بایډن ویلي د مرستو دا ستره ټولګه نړۍ ته دا پیغام رسوي چې د امریکا خلک د زړورو اوکراینیانو تر څنګ ودرېږي چې د خپلې ازادۍ او ډیموکراسۍ دفاع کوي. هغه زیاته کړي غواړي چې اوکراین هم د جګړې ډګر کې او هم د مذاکراتو په میز کې پیاوړی ووسی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د دغو نو مرستو هرکلی کړی. خاغلی زلنسکی د ټویټر یو پوسټ کې دا ټولګه اوکراین، اروپا او نړۍ کې د سولې او امنیت ټینګښت سره مهمه مرسته بللې ده. د امریکا د سینټ شپږتیا غړو د مرستې د سترې ټولګې په حق او یولسو مخالف رایا کارولې. اوکراین سره د مرسته د جو بایدن حکومت غوښتوا. لدی پیکج سره د روسیې د یرغل د پیل راهیسې اوکراین سره د امریکا لخوا د شو مرستو کچا شاوخوا $450 بلین ته رسیږي. په دې نوي امدادي پیکج کې پر پوځي برخه سربیره اقتصادي او بشر دوستانه مرستې هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د رپورټونو په برخه کې زیم نوشه روان کلندر اوس مو پام راګرځو په دې خبرونه کې اهم رپورټونو ته. لومړی رپورټ د خیبر پختونخوا ترهګرۍ نه ځپلو سیمو جنوبي وزیرستان او بنو بکاخیل کې په ترهګر بریدونو کې د یو پوځي عسکر په شمول دوه امنیتي عسکر وژل شوي او د دریو امنیتي عسکرو په شمول پینځه کسان ژوبل شوي دي. پوز ویلی دي په شمالي وزیرستان میرلی سیمه کې د طالبانو یو مهمه وسلوال کمانډر الطاف هم وژل دي. د پوز په بیان کې ویلی شوي په جنوبي وزیرستان مکین سیمه کې د پوز په کانوای ماین 14 کې یو پوځي عسکر وژل شوي او درې بیا نور ژوبل شوي دي. په یو بل پیغه کې په بنو بکاخیل سیمه کې بیا پولیس منلې ده چې نامعلومه کسانو کور ته په چوټه راغلي یو د ملیشي عسكر په ډزو وجلې دي. په امنیتي عسكرو د بریدونو د پیخو ذمہواري تر اوسه پورې کوم ډلې نه ده منلې. دا پیخي په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان حکومت افغان طالبانو او په خپل د پاکستان تحریک طالبان منلې ده چې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې روانې دي او د روانې میاشتې اخره پورې ډزبندي هم اعلان کړي ده. په دې اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال عدنان بیٹنی په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان پوز د شپې نه وخت ویلې په امنیتي عسکرو څودنه د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې شوې ده. پوز ویلې د امنیتي سرتیرو قافله په مکین سیمه کې تیرې ده. د ګاډي تر څنګ سړک په غاړه شخص مین پرې چاودې تلای او یو پوزي حوالدار پکې وژل شوی چې تلاوی د پنجاب صوبې د جیلم زیرې صرفو. په سیمه کې یو امنیتي څارواکي د نمونه اخستو په شرط وویل په څودنه کې درې نور عسکر ټپي شوي او دا څودنه چې کوم ځای کې شوي د غلطه په زیات شمېر سره امنیتي ځواکونه رسېدلي او ټوله علاقه یې په ګیره کې اخستې ده. تر دې مهاله د څودنې ذمواري چا په غاړه نه ده اخستې. په عین حال کې د پاکستان پوځ ویلې د شمالي وزیرستان د میرالي تحصیل په خدیبه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته سوي او پنځه کې الطاف نومي وسلوال وژل سوی دی. ویل شوی د وژل سوي وسلوال څخه وسله هم ترلاسه شوی او هغه په امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړ پاتې شوی دی. د نهي اسې شنبه په ورځ هم د پاکستان پوځ ویلې وو د شمالي وزیرستان په بویا علاقه کې تحریک طالبان پاکستان انتهایی مطلوب دوه ترهګر وژل دي. د پاکستان پوز د وسلوال د وژلو دعوی په داسې حال کې کړي چې د خالی شنبه په ورځ د شمالي وزیرستان په میرالی کې د پاکستان پوز یو ځانمرګ بریډ شوی وو. پوز په دغه پیښه کې د درې پوځیانو او د درې ماشومانو د وژل کېدو ویلي وو. د دغه ځانمرګ بریډ ذمواري هم چا په غاړه نه و اخستې. خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دغه ځانمرګ بریډ غندلی وو او ویلي وو د پوځیانو د وژلو غث یا بدل به اخلي. بل لور ته 13 ورځ د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع بنو ځاني خیل سیمه کې بیا هدفي وژنې پیښه شوې او په رخصتۍ کور ته راغله د ملیشیا ځواک عسکر وژل سوی دی. په ځاني خیل کې دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د علاقې خلک له تیر یو کال نه د ناامنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کوي او د هدفي وژنو مخنیوي غوښتنه کوي. د ځاني خیل پولیسو تاړي څارواکو دا پیښه تایید کړه او وی ویل دا پیښه 13 ورځ شوې او یو ځوان د کور مخې ته په ډزو وشتل شوی دی. د دې پېښې پر ضد بنو ښار کې شوې مظاهرې ته وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ فعال لطیف وزیري ویلي، له تیرو دوو لسیزو راسې د ناامنۍ د ویرې سره مخ دي، د علاقې مخور مشران ځوانان او ښځې وژل کېږي.
د نوي جنگ آغاز شوی دی چې کله هغه په ملک باندې یو داسې معاشي بحران روشي چې په هغه کې اقتصادي حالات خراب شي، د دې څه وکړي؟ پردی جنگ مشته روري، د مش په وینه باندې، د مش په خوب را باندې، د مش په دغه حالات باندې د طبيع ډالر ډېر نیو کاروبار پ
سر دغه پېښې وړاندې پرون د مای پرون سمه د شمالي وزیرستان میرعلي کالج دوه خونکي الکسرارز د بنو باکاخیل سیمه کې په ایوه سعودنه کې ژوبل شوې دي. د پولیسو په خبره شیرعلي وزیر او انور خان داوړ خپل شخصي ګاډي کې سهار میرعلي سیمه کې ډیوټي تروان وو، چې د بنو باکاخیل سیمه کې د سړک غاړې بمې سعودنه سره اشکار شوې دي. د مای پرون سمه د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د جنکو په یو سکول کې سعودنه شوې، خو څه ځاني زیان پکې نه دی اوښتای. د میرالی تانی څارواکي وای 14-13 ورځ د میرالی هرمز سیمه کې هغه محل شوی چې د جنکو په سکول کې د لسم ټولګي کالنیز آزموینې امتحاني پرڅه رفانفه، خو 14 د سکول په یو طرف کې شوی او کوم زاري نقصان نه دی اړه ولای. د غبردینو زمواریم صاحبغاړه نه د اخستې. ادنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای ډی خبرونه دي. د باجوړ پولیس وايي په نواګه کې قهرجن مظاهرینو په پولیس ټانه کې د قتل په تور نیول شوی یو ملزم وژلې او د ټانه ودانه ته اور اچولې ده. پولیس وايي پیښه کې ککړو تنانو د نیولو لړۍ روانه ده او تر اوسه 25 پورې کسان نیولې دي. د باجوړ پولیسو وی او ای ډی ته ویلي دي چې په بره کمانګرۍ سیمه کې یو تن ورک شوی او خپل خپلوان وی په ټانه کې مقدمه درج کړی او پولیسو بیا د شک په تور کې وتن نیولیو، خو پرون د زیارت پنځمه پورز د ورکشې وتن مړ ترلاسه شو. د دې وروسته قهرجن مظاهرې چانو په تاڼه حمله وکړه او په شک کې نیول شوی تن یې په گزارونو او په ډزو وجلې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د باجوړ د نوګي پولیسو ډي اس پي ګلزار خان دی وته ویل، د نوګي د بره کمانګري سیمه کې سورز وړاندې یو تن ورکشوي، خپلوانو یې تانه کې اپایار درج کړو. پولیسو په دغه کې یو شکمن تن نیولیو، خو د زیارت پورز د ورکشوي تن لاش تر لاسه شو او خپلوانو د کلی خلکو یې د تانه مخې ته مظاهره او په تانه حمله وکړه. په شک کې نیول شوی تن یې په کانو وښتو په لرګو یې والے او د زم پکړي چې په هغه ځای ساور کړي
په دغه ماده باندې مشکل او قانوني مشکل چې ګرګي مرګي دا اندي وسته دغه ملک
ګلزار خان زیاته کړه چې کله خلکو په تانه کې د غتن وجلو پولیس ته لټنې عملیاتو د پاره د تانه نه بهر وتلیو او په ډېر کم شمیر کې پولیس اهلکار په تانه کې موجودو چې د غنو مظاهره کوونکو مخې ونننیول شو. ګلزار خان ویل د پیښو وروسته پولیسو 15 تنان نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي. د پیښو راهي کوټ کې وکیل شاب خټک دی وته ویل، د داسې پیښو د زیاتېدو نخکاری چې په ټولنه کې ادم برداشت زیات شوی دی او خلک په اکثر له مسلو کې قانون په خپل لاسو کې اخلي. نو موږ ویل کده قانون نظام کې کومې نیمګړتیاوي موجودي، باید چې خلک دا غي په ضد اواز پورته کړي، نه چې قانون په خپل لاسو کې واخلي.
په دې کې بیا قانون دا وایي چې یو ماب وي، یعنی دا پینزو یا پینزو نه زیات کسان وي، نو دا سي جرم چې دی کوي نو دا به انلیګل دروي یو اسمبلی بوي او دې ته ان لافول اسمبلی ویل کېږي. او د دې هر کس کاغذ بیا په خپل لاس هغه مړ نه کړي، خو په دغه جلوس کې کاغذ شریک وي نو هغه طبيعه دغه سزا هغه اکستریم سزا چې کومه ده هغه بلاوی دی شي.
زی مشران وای په دغه پیخه غمجن دي او غندنه کوي. سیاسي ټولنیز پال مولانا خانزیب دی وته ویل، باید چې حکومت په قبایلی ضلعو کې د پولیس نظام کې موجود نیمګړتیاوي ختم کړي او د دغه سپیخو مخنیوي دی وکړي.
په دبد امر غنا زمنګ د پولیسو د لیو دغه حالت دی چې په تانه کې دننه د هغه سره یو ملزم دی، هغه ونجغورلو هغه بچنکړلو، نو دا تصور تاسو نشئ کولای چې د عام وګړي د اولس د ژوند جواک د هغه د سر او مال د ژغورنې په پدې سیمه کې کم حالي.
په پاکستان کې پروستو کې په سیالکوټ کې او سریلانکان وګړي چې په کارخانه کې کار کوي د مذهب د سپکاوي په تور پاغه کارخانه کې کارکونکو وجلې او بیا یې پور سوځولې. دغه ستیر کله احتجاج کوونکو د 400 په مندنی علاقه کې پولیس ټانه او چوکو ته اور چولې چې دوی د مذهب د سپکاوي په تور د یو نیول شوی تن دوی ته د سپارلو غوښتنه کوله او پولیس تاغه د ورکولو نه انکار کړو. هم تیر کله یو بل په خکه کې په 400 کې یو تن په کور کې د هغه پس اوسوځول شو چې د قتل تور ټوپی وو او احتجاج کوونکو یې کور ته اور ورته کړی وو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پېښور.
گران اوردونکو دا د وی او ای ډی وخت پرونی دی د خیبر پختونخوا په مرکزی خار په خبر کې پرون په یو وسلوال برید کې د یو پولیس افسر د وژلو ذمہواری داعش ترهګر ډلې منلې ده. پرون د زیارت پنځشنبه په ورځ د پیښور پولیس وی او ای ډی وته ویلو چې شاپور تانی ایس ایچ او شکیل خان په خپل ګاډي کې ډیوټي ل روان وو چې په یو بل موټر کې ورپسې کسان ورغله، ډزې پرې وکړې او په ځای وژلو. سکهم د پاکستان حکومت د دینه وړاندې په پاکستان کې د داعش د بریدونو او د دوی د موجودګۍ خبره سنجیده نه خسته، خو سیډونکو وای چې پاکستان، افغانستان او په سیمه کې د داعش زیاتېدونکي بریدونه د اندېښنې وړ دي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا خبريال ریاض حسین په یو رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په مرکزی خار پیښور کې پرون په وسلوال برید کې د پولیس افسر د وجلو ذمواري داعش منلی ده او پوهان وایي په راتلونکي کې داعش د پاکستان لپاره یو خطر هم جوړی دی شي. په خیبر پختونخوا کې سیلون کې او خبريال افتخار پردوس بي وي ډي وتوایي پاکستان چې څومره دا داوي کړي چې داعش خراسان په پاکستان کې وجود نه لري، خو اوس هغه تاثر بدل شوی دی. دوی وایي پاکستان نه یوازې اوس د داعش وجود مني، بلکې پرضد یې د عملیاتو لپاره تګلاره هم جوړوي.
د وجلو چې دی هغه ذمہ داری قبول کړي، د پولیس والا یې قبول کړي. داعش چې کوم نه هغه مذهبي جماعتونو او خاص خصوصي طور باندې منګولي د مولیانو ټارګټ کړي دي. د باجوړ په سیمه کې دا غي اٹیک څه دی هغه کنټینیوډ دي او هغه په لوی پیمانه باندې چې دی هغه اوس روان شو. پولیس افیسر د روډ د پاسا دغه رنګ چې دی مرګ دا چې تشویشناک خبره ده.
پاکستان وخت په وخت داوی کړي دي چې داعش په پاکستان کې په منظم ډول شتون نه لري. په پیښور پوهنتون کې د جرنالیزم د سانګې استاد پروفیسور ډاکټر عرفان اشرف وایي د تحریک طالبان او پاکستان ترمنځ مذاکرات هم روان دي، خو بیا هم د تشدد پیښې مخې ته راځي. دوی زیاتوي په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان علاوه نور ډلې هم شته چې امکان لري په داعش کې شامل شي او په راتلونکي وخت کې داعش خراسان د پاکستان د لپاره خطر هم جوړی دي شي.
داعش یا خراسان کوم
اسلام آباد کے دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز دشمیرو ترمخا روان کال پلومڑے سلورو میاشتو کے د ترهاګرو پالیتونه سیوا شوی او په دې دوران کې د ترهاګرۍ ونه وی پی خرامیاسته شوی چې پکې ګنشمیر امنیتی اسکر، عام وګړي او وسلوال هم وجل شوی دي. د یادې ادارې تر مخه د ترهاګرۍ په ونه وی پیخو کې د امنیتی ځواکونو په ګډون سلور سوا سلور او یا عام وګړي او وسلوال وجل شوی دي او نور سلور سوا دوی شتنان جوبل شوی هم دي. د پاکستان پوز د اپریل په 14 نیټه ویلی وو چې د روان کال په لومړۍ درې میاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یو اتیش وسلوال وجل شوی او 200 او یا نور نیول شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
گران اردن کو تاسو د وی او ای ڈیوا خبرونه ته وګورئ. د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د پنجاب په اسمبلی کې د خپل ګوند پرته د ووټ اچولو په سر د تحریک انصاف 25 د پنجاب اسمبلی غړي د خپل څوکو لپاره نه اهله ګرځول شوې دي. د تحریک انصاف دغه غړو د پنجاب وزیر اعلی د انتخاب لپاره د ووټ په وخت حمزه شهباز ته ووټ ورکړی وو. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دغه پریکړه ستایلې ده. اخوا د مسلم لیگ نواز شریف ډلې مشرې مریم نواز ویلي دي چې تحریک انصاف سهم لارې خپلوي، خو نشي کولی چې د پنجاب واک ترلاسه کړي. د پنجاب د اعلی وزارت د څوکې په راتلونکي کې څه کیږي؟ د وی او ای ډیوا خبریالې رابعه پیر په د قانون پوهانو نظر اخستې دغه رپورټ ته ستاسو پام را ګرځو.
الیکشن کمیشن د منحرف غړو په ضد د تحریک انصاف ریفرنس منظور کړی او د تحریک انصاف د پنجاب اسمبلی 25 منحرف غړي خپل د چوکۍ څخه لیرې کړی سوي دي. د چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجا تر مخه پریکړه په متفقه توګه مخې ته راغلې ده چې پکې ویل سوي حمزه شهباز ته ووټ ورکول څخه د اسمبلی غړي منحرف کېدل ثابت سوي دي. د پریکړې وروسته د الیکشن کمیشن مخې ته د مطبوعات سره خبرو کې د تحریک انصاف مشرانو د پریکړې هرکلی وکړو او د غوند مشر اسد عمر وویل د پریکړې وروسته څه پلما نسته چې پنجاب حکومت په چلول سي. مشکل لرو چې د سازش یو برخه بحال سو هم د غرنګ د سازش په نتیجه کې کم بدلون راغلی د هغه هم ختمېدل لیدل غواړو. بل پلوته د مسلم لیگ نواز ډلی مشر مریم نواز منحرف غړو په اړه الیکشن کمیشن د پریکړې په اصل عمل کې خپل ټویټر بیان کې ویلي پی ټی آی هر څو وکي خود دې څخه اوس پنجاب نسی ترلاسه کولی. پنجاب خلک به په راتلونکي ټاکنو کې د دې څخه حساب غواړي. د الیکشن کمیشن دا پریکړه د دې ونی په سر کې د سپریم کورٹ د آئین د آرټیکل دروش پیته یې د تشریح په اړه صدارتي ریفرنس په رڼا کې ډیره مهمه ده. سپریم کورٹ د آرټیکل دروش پیته یې په اړه خپل تشریح کې ویلي وو کچري د اسمبلی غړي د غونډه هدایاتو پر ضد رائے وکاروي نو د هغه رائے به نشمیرل کیږي. خو د غړي د نااهلی د مودې په اړه سپریم کورٹ ویلي وو پارلیمان قانون سازي کولای سي. د اپریل په 14 نیټه پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف 25 منحرف غړو حمزه شهباز په حق کې خپل ووټونه کارولي وو. د پنجاب په اسمبلی کې اعلی وزیر ته اکثریت ترلاسه کولو د پاره 168 ووټونو ته اړتیا لره او حمزه شهباز 190 ووټونه ترلاسه کړي وو. قانون پوه منیب فاروق وایي د اسمبلی غړو د خپل چوکۍ څخه د لرې کېدو وروسته پنجاب اسمبلی کې اوس د غړو شمیره راکښته سوي ده.
جب بھی اسمبلی کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس میں دوبارہ سے ووٹنگ ہوگی اور اس میں دونوں ووٹ کاسٹ ہوں گے اور جو بھی میجورٹی لے پائے گا
اوس په بیرته رائے اچول کیږي او کم کاندید چې وي د آئین تر مخه د دوی تر منځ به یو ځل بیا مقابله کیږي او ساده اکثریت اخستونکي به چوکۍ ترلاسه کوي. د آئنده آرټیکل دروشپیته یې تر مخه کچري د اسمبلی یو غړی وزیر اعظم یا د اعلی وزیر ته ټاکنو د پاره خپل د ګوند د هدایاتو سرغړونه وکړي یا د بې باوري او باور په تحریک کې خپل رائے ونه کاروي نو نااهل ګرځول کېدای سي. په دې اړه د ګوند مشر د منحرف غړي څخه د وضاحت غوښتو ورسته اعلان کولای سي چې یو غاړی منحرف سوی دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
گران اردن کو تاسو د وی او ای ډی خبرونه ته وګورئ. د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب خپل سیاسي حریف تحریک انصاف باندې د پوز او د عدلی د بدنامولو تورونه لګولې دي. خو تحریک انصاف ګوند هم دغه رنګ الزامونه په مسلم لیگ نواز واکمن ګوند باندې لګوي. سیرونکو وای د سرکاري دوه سیاسي ګوندونه د طاقتور پوزي استابلیشمنت بلاتر ترلاسه کولو لپاره
د جمعې پورس قومي اسمبلی غونډې ته وینا کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب خپل سیاسي حریف تحریک انصاف ګوند باندې د یو منظم پروپاګاندا د لارې د فوز او عدلیه د بدنامولو تورونه لګولې دي. هغه ویل چې ډېر ژر به پارلمان ته ثبوتونه سره ښایي چې څنګه تحریک انصاف خپل څلور کاله واکمنۍ کې د خپل ګوند ټویټر د خپل سیاسي مخالفینو او ادارو په ضد کارولې وو. ایف آئی اے او دا پیمرا پا گردون طول حکومتی دارو تا پا سختے سر ہدایت شویده چه حکومت با دا فوز و عدلیہ پا زد پراپیگنڈا نزغمی. مرکزی وزیر زیاد تکلا دا غصر غراون و پا طور حکومت دیو چینل باندی دا جرمانی او دا دی دا تڑل و کاروائی کولی شی. لدیلوان دی واکمن مسلم لیگ نواز گن مرستیال مشر مریم نواز هم تیری که انصاف باندی دا ریاستی دارو دا بدنامولو طور لگاولیو. او دی تخبرگون که دا تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلو هغه حیران ده چې مریم نواز یا د هغې ګوند په کومه خوله دا الزامونه لګوي. عمران خان په خبره پاکستانی ولس لا هیره کړې نه ده چې سمو دړوان دي څنګه مریم نواز او د هغې پلار پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فوج سر لښکر جنرل قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی پخوانی مشر فیض حمید په ضد منظمه پراپیګانډا کړې وه. څېړونکي امتیاز عالم وایي دا سهکاري دواړه سیاسي حریف ګوندونه فوجي اسټابلیشمنت ملاتړ ترلاسه کولو لپاره په ځغل کې دي. اغول مسلم لیگ نواز او پی ٹی آئی کی چکم گند حکومت نوزی نو پا فوز پا سر آواخلی او بیاد دی پا پرتلا مخالف گند دا فوز دا دفاع فرس سر ترسوی. دا پا دا سی وقت چی دا فوز ویان جرنل بابر افتخار سو واری سیاسی گندونو با نگرک کلیخ پل منز شخلو که دا فوز نراکاگی. خود دی با وجود پا خانه وزیر اعظم عمران خان جلسو تا وینا که فوز باندی دا اغا حکومت ختمول و سازش که دا ککرتیا تورو نلگوی. بل اڑخت دا اعتصاب کامی اداره مشر جسٹس جاوید اقبال په یاد اداره کې هر قسمه تبادله او نوې برتیانو باندې بندیز لګولې دي. تیر ورځ د سپریم کورټ لخوا د پلټونو ادارو کې د حکومتي لاسوخنه پر سر از خود اوریدنې نه پس نیب کې شوې ټولو تبادلو او تکرارو په احکاماتو عمل ځنډول شوې دي. پخوانی وزیر اعظم عمران خان دا تور لګولو چې حکمران شریف خاندان په ضد پلټنې کوونکي اف آی اے او لوړپوري چارواکي ډاکټر رضوان باندې حکومت دومره فشار اچولو اغه خپل ژوند د لاسه ورکو او عمران خان د سپریم کورټ څخه د دې د نوټس اغستو غوښتنه هم کړې وه. مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادی جماعتونو د سپریم کورټ از خود پریکړه باندې سخت ټکونه کوي او دا د ملکی عدلیه د حکومت په انتظامی اختیاراتو کې لاسوخنه ګڼي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. ګران اوردونکو، د پاکستان اقتصاد دا وخت سخت او ستونزو سره مخ دی. د اقتصادي چارو کارپوهانو د مرکزی حکومت لخوا د بهر نه پر وړل کیدونکو قیمتي شیانو د بندیز فیصله ستایلې ده. ویلې دي چې د سربا تجارتي خساره سره ګډیر رقم شي، خو دا به د ډالر په مقابله کې د روپے غورځیدونکو ارزښت باندې څه اثر ونه غورځوي. پاکستان دا محل د سخت اقتصادي مشکل سره مخامخ دی او حکومت او د نړیوال مالیاتي ادارې آی ایم ایف سره د قرض د یو ارب ډالرو د قسط ترلاسه کولو لپاره په قطر کې خبرې اترې روانې دي. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان مرکزی حکومت د عیش عشرت او غیر ضروری سیزونو په درآمد بندیز په داسې حال کې لګولې چې د هیواد تجارتي خساره سلويخ ارب ډالر او تر رسیدلې ده، او د غیر ملکی زر مبادله ذخیره هم لس ارب ډالر او تر راغلې، او د ډالر په مقابله کې د روپې ارزښت هم په تاریخي توګه کم شوې ده. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنګزیب ویلي د کمو سیزونو په درآمد چې بندیز لګول شوی هغه ټول غیر ضروری سیزونه دي، او د دې د درآمد د ودرېدو لکبله به د غیر ملکی زر مبادله دلا په ذخایرو د شپږ ارب ډالرو اثر وغورځيږي. حکومت دا نه د ښکاره کړی چې دا بندیز به تر کومې روان وي، خو وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې پریکړې لکبله به د هیواد هغه قیمتي زر مبادله بچ کړی شي کوم چې د دغې سیزونو په درآمداتو خرڅ کیږي. ځینې اقتصادي ماهرین د حکومت دا فیصله ستایي او وایي چې د سره به تجارتي خساره کمه او روپے مستحکم شي. د وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د پیښور پونتون د اقتصاد او د سانګي استاد ډاکټر زلاکت خان ویل باید چې دا پریکړه حکومت ډیره مخ کې کړې وي.
دا څومره 6 بلین ډالر چې کم دي دغه ډیماند کم شي، نو د روپے استحکام کې خو بخامه خبره په ایکسچینج ریټ باندې فرق پروزي، ځکه چې مخ کې دا هم زمونږ د دې چیزونو لپاره هم دا شپږ ارب ډالر مونږ ته پکارو کنه. اوس هغه شپږ ارب ډالر برابر ډیماند چې د ډالرز لپاره کم شي، دې مطلب دا دی چې دغه به د روپے استحکام راولي د ډالر اگینست کنه. دا خبره ده چې په فضولیاتو باندې لګي، نو هغه دغه فارن ایکسچینج ریزرو چې کومګه بیا پدې چاکلیټ او د پټ فود او په اوبو باندې خرچ کوو، نو دا به زمونږ نور پروډکټیو چینلز کې به د دې استعمال راشي.
خو بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر سلمان شاه وایس اف امریکا ډیو ته وایي د حکومت لخوا د لګژري او د غیر ضروري سیزونو په درآمد بندیز به دومره اثر ونه لري د کم جنجال سره چې دا وخت د پاکستان اقتصاد مخ ته. هغه وایي دا وخت پاکستان نږدې د 14 ارب ډالرو تیل درآمد کوي او د دې فیصلې اثر به د تیلو په درآمد نه غورځيږي.
تو کام تھوڑا بہت ہوگا لیکن اکنامک ڈسٹرکشن اس کی وجہ سے خاصی ہوگا.
ہوائی ددی بندیز لکبل ب تجارتی خسارہ سے لگ ڈیرا کمشی خور سر ب پہواد کی اقتصادی گڈوڑے لا سی واشی د درآمدی سانگے سر تڑلے کاروبارو نہ بکینی او خلق با بے روزگار شی. نومبڑی ویل کو حکومت تجارتی خسارہ کمول غواڑی نور لب د ہواد دنن د تیلو ب سیوا کول او د دے استعمال کمول وی. اقتصاد پوہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان وائس اف امریکا ڈیوا توائی نہ گنی چی د گاډو او د نورو سیزونو په درآمد د بندیز لقبل به د ډالر په مقابله کې روپے یو څه ثبات عمومي ولې چې د ډالر په مقابله کې د روپے په قدر کې د کمی اصل وجہ د هیواد دننه سیاسي بی یقیني ده.
اس کے لیے ایک کمیٹی بنا دیتے کہ یا 3 سے 4 دن میں آپ بیٹھ کے اس کو دیکھ لیں اینڈ کم اپ ود دی فاسٹ موونگ آئٹم ہائی ویلو اینڈ وہ نان ایسنشل ہے. میں نے دیکھا کہ اس میں تو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ ملین ڈالر والے بھی مہینے کے جو امپورٹ ہیں وہ بھی آئٹم ڈالا ہوا ہے.
ہغوائی نہ پوہی گی چی حکومت داگام سنگ پور تکڑے دے بائی چی ددی لپارا یو کمیٹی جوڑا کڑے شوی وے او دغا کمیٹی کولی شو چی دا ہغا سیزونو پا درآمد بندیز لگولی وے کم چی زیاد قیمت لری غیر ضروری دی او پا تیزے سر سیوا کی گی. سیڑوں کی وائی دا بندیز با پا عام خلکو کم اثر ونے لری ولی چی دا ہیواد میانا او کم آمدن طبقہ ہغا سیزونا نہ کاروی پکم چی حکومت بندیز لگولے دے. ارشد حسین وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو دے
ستڑی مشئی دا دا وائس آف امریکہ ڈیوا دا نن دا جمعی ورز دا کال 2022 دا مئی دا میاشت شلمنیتا دا پدی خبری خبرونه کی در تز نسور را خان هر گلی ویم. لمبڑی دا مهم و خبرونو سرٹکی دا خیبر پختونخوا په بنو شمالی او جنوبی وزیرستان کې 14 او هدفی پیخو کې 2 پاکستانی عسکر وجل شوی او 15 نور جوبل شوی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلی په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز د نړیوالې لوزنامې سرغړونه ده او د امریکای سنت د یوکرین لپاره 70 بلین ډالر امدادي پیکج منظور کړی. سرټ کې تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ده. د افغانستان سره په پوله پرته د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو په جنوبی او شمالي وزیرستان کې 14 شوي چې پکې د پاکستان پوځ یو عسکر وجل شوی او 3 نور عسکرو او د میرعلي کالج 2 استادانو په ګډون 15 کسان جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې پرون په وسلوال برید کې د پولیس افسر د وجلو ذمواري داعش منلې. په عین حال کې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې په استخباراتي عملیاتو کې د یو ترهاګر د وجلو داوا کړې ده. تر دې مهاله د پیښو ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ ویلي د امنیتي سرتیرو قافله د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې تیرېده. د ګاډي تر څنګ په غاړه خخ ماین پرې چاودېدلې او یو پوځي حوالدار پکې وجل شوی دی چې تعلق یې د پنجاب صوبې د جهلم ضلع سره و. تر دې مهال د 14 ذمواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په عین حال کې د پاکستان پوځ ویلي د شمالي وزیرستان د میرعلي تحصیل په خدوی سیمه کې د پوځ او د ترهاګرو ترمنځ نښته شوې او په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان الطاف نومي وسلوال وجل شوی دی. د پاکستان پوځ د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د وجلو دعوا په داسې حال کې کړې چې د خالی یا شنبې په ورځ په 14 مئی د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د پاکستان په پوځ یو ځانمرګی برید شوی و. پوځ په دغه پیښه کې د 3 پوځیانو او 3 ماشومانو د وجل کېدو ویلي وو. بنو شمالی او جنوبی وزیرستان کې دا پیښې په داسې حال کې شوې چې لا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کړي ډزبندي د مئی تر اخره غځولې ده او په رسمي توګه یې منلې چې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ مذاکرات روان دي. سرگند دیوی پر اسلام آباد کے دا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کنفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز دشمیرو ترمخا دروان کال 2022 پر لمبڑی سلور میاشتو کے دا ترہاگرو فعالیتون سیوا شوی او پا دے دوران کی دا ترہاگری ونوی پیخے رامنست شوی دی چی زیادتر پکی پا خیبر پختونخوا کے شوی پکی گنڈ شمیر امنیتی اسکر او عام وگڑی او وسلوال وجل شوی دی د یاد ادارې تر مخه د ترهاګرۍ په ونوي پیښو کې د امنیتي ځواکونو په ګډون 400 او 400 عام وګړي او وسلوال وجل شوي دي او نور 420 کسان جوبل شوي دي او د پاکستان پوز د اپریل په 14 مئی ویلي وو چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 123 وسلوال وجل شوي او 270 نور نیول شوي دي. بلخوا د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری ویلی د افغانستان موجوده چارواکي باید د نړۍ سره کړي لوزونه پوره کړي. جنکی لزده کړو به برخې کول د نړۍ سره د کړو لوزونو سرغړونه ده او څنګه چې دوی په پاکستان کې د میرمنو با اختیار کول او د هغوی لپاره حقونه غواړي، داسې په افغانستان کې هم باید د جنکو زده کوونکو حقونه ونه تروړل شي. د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې بلاول بټو زرداری وویل دوی که د میرمنو د حقونو خبره کوي نو د دې مطلب کله هم دا نه دی چې په یو چا مغربي نظریه مني، بلکې میرمنو ته د زده کړو حق دین اسلام ورکوي. نوموړي ویل که په افغانستان کې انساني او اقتصادي حالات خرابېږي نو اثر به یې یوازې په افغانستان او پاکستان نه بلکې پر ټوله نړۍ وي. او په یو بل خبر کې د امریکا د سینټ امریکا لخوا له اوکراین سره د 40 بلین ډالرو نوي مرسته تصویب کړې ده. دا د روسیې له یرغل راهیسې اوکراین سره د مرستې تر ټولو لوی اعلان دی. د امریکا صدر جو بایډن ویلي د مرستو دا ستره ټولګه نړۍ ته دا پیغام رسوي چې د امریکا خلک د زړورو اوکراینیانو تر څنګ ودرېږي چې د خپلې ازادۍ او ډیموکراسۍ دفاع کوي. هغه زیاته کړې غواړي چې اوکراین هم د جګړې ډګر کې او هم د مذاکراتو په میز کې پیاوړی واوسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا د دغو نو مرستو هرکلی کړی. خاغلی زلنسکی د ټویټر یو پوسټ کې دا ټولګه اوکراین، اروپا او نړۍ کې د سولې او امنیت ټینګښت سره مهمه مرسته بللې ده. د امریکا د سینټ شپږتیا غړو د مرستې د سترې ټولګې په حق او 12 مخالف رایا کارولې. اوکراین سره دا مرسته د جو بایډن حکومت غوښتې وه. له دې پیکیج سره د روسیې د یرغل د پیل راهیسې اوکراین سره د امریکا لخوا د شوو مرستو کچه شاوخوا 450 بلین ډالرو ته رسیږي. په دې نوي امدادي پیکیج کې پر پوځي برخه سربیره اقتصادي او بشر دوستانه مرستې هم شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری ویلی دی د افغانستان موجوده چارواکي باید د نړۍ سره کړي لوزونه پوره کړي، جنکه لزده کړو به برخه کول د نړۍ سره د کړو لوزونو سرغړونه ده. او دوی لکه څنګه چې په پاکستان کې د میرمنو به اختیار کول او د هغوی لپاره حقونه غواړي، داسې په افغانستان کې هم باید د جنکو زده کوونکو حقونه پوره کړی شي. په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا غونډې وروسته بلاول بټو د خبریالانو سره نورې څه خبرې کړې دي. د وی او ای ډیوا خبریال فضل الله را سره د نیویارک ښار نه په یو رپورټ کې شریکوي.
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری ویلي د افغانستان موجوده چارواکي باید د نړۍ سره کړي لوزونه پوره کړي، جنکه له زده کړو بې برخې کول د نړۍ سره د کړو لوزونو سرغړونه ده. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې وروسته خبریالان سره د خبرو په وخت بلاول بټو زرداری وویل دوی که میرمنو د حقونو خبره کوي نو د دې مطلب کله هم دا نه دی چې په یو چا مغربي نظریه مني، بلکې میرمنو ته د زده کړو حق اسلام ورکوي.
Right to education for women is granted because of Islam.
موږ غنو چې مېرمنو ته د زده کړو حق اسلام ورکړی دی. د قران پاک لومړی لفظ اقرا دی، یعنی ولولې. دا نه وایي چې یوازې سړی دی ولولې، بلکې ټول دی ولولې. موږ د افغانستان د ولس خبره کوو او کومه د افغانستان له نوي حکومت سره د مېرمنو د حقونو خبره کوو نو دا وایو چې باید هغوی خپل لوزونه پوره کړي. موږ دا هم باور لرو چې دا د پاکستان او افغانستان د جنکو حقونه دي.
These are rights of the women and girls in Pakistan and in Afghanistan.
نو مولي ویل ک په افغانستان کې انساني او اقتصادي حالات خرابېږي، نو اثر به یوازې په افغانستان او پاکستان نه بلکې په ټول نړۍ وي. پاکستان د انساني بحران په دې لړ کې مرستې کوي او نړۍ باید د افغان معیشت غورځېدو نه بچ کړي. همداسې که افغانستان کې 90% نه زیات خلک د غربت د کچې لاندې وي، اغېز به په ټول نړۍ وي. نو مولي ویل ک په افغانستان کې انساني بحران زیاتېږي او اقتصادي حالات خرابېږي، نو یره دا چې کډوالو یو لوی شمیره د دوی هیواد ته هم هاغه رنگ راشي لکه څنګه چې دوی په تیر وختونو کې لیدلی وو. خو باید د افغانستان ولست دا پیغام لاړ نه شي چې د لسیزو د شخړې وروسته نړیوالې ټولنې دوی یوازې پریښودې دي. هغه په نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې باید د افغانستان د ولس مرسته وکړي او د افغانستان اقتصاد په مکمله توګه د غورځېدو نه بچ کړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا غونډې ته په وینا ښاغلی بلاول بټو زرداری وویل دا یره ده چې افغانستان یو وار بیا یوازې پرېښودل کېږي، او دا یره هم ده چې د نړۍ د طاقتونو ترمنځ یو نوی جنګ ولیدل شي.
پاکستان هاز سین د کاستس اف وار اپ کلوز. We are exhausted.
پاکستان د جګړې قیمت ډیر لنیږدې لیدلې دی. موږ له جنگ نور ستړي یو. موږ دا ولیدل چې د لسیزو تر جګړې وروسته هم د خبرو اترو لاره نتیجه مخې ته راځي. زموږ د خپلې تجربې په بنیاد تاسو ته په ډیر احترام دا خواست کوو چې تر بل لوی جنگ وړاندې د خبرو اترو بندوبست وکړي، نه چې تر جنگ وروسته د انسانیت بل نسل د جنگ له مصیبتونو وژغوري.
په نیویارک میش خبریال او د سیاسي چارو کارپوه طاهر چودري وای د پاکستان نوی خارجه وزیر د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو خپولو د هڅې سره سره د افغانستان په شخړه خبرې کړې دي، او ښکاري په راتلونکي کې به د افغانستان د شخړې په هوارۍ کې د پاکستان کردار نور هم مهم وي.
آئندہ جو بھی تعمیر و ترقی ہونی ہے افغانستان میں یا انہوں نے
پراتلون کې کې چې په افغانستان کې د پرمختیا څومره کارونه کېدون کې دي، یا د افغانستان نه چې د امریکا تلله او کم لوزونه شوی وو د اغه په پوره کولو کې به د پاکستان لوی کردار وي. نو ځکه امریکا ته د پاکستان ضرورت دی. د تیر حکومت په وخت کې دا اړیکې لږی خرابې شوې وي، خو زما په خیال په پاکستان کې د حکومت له بدلون وروسته اوس دا هیله څرګندېږي چې اړیکې به شي.
د پاکستان امریکا د اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې بلاول بټو زرداری وویل دوی له هر چا سره ښې اړیکې غواړي. د پاکستان امریکا په دولتي او لس کچ د اړیکو یو لوی تاریخ دی. د امریکا د خارجه وزیر انتونی بلینکن سره د زراعت توانائی ټیکنالوژي د مرمنو باختیار کول او پیاوړی کولو لړکی ګټوري خبري وشوي، او هیله ده د یو بل لپاره به نوې موقع پیدا کول شي. د نوموړي په مینا د دوی حکومت د مرستو په ځای کاروباري اړیکې غواړي او د هر څه سره یې غواړي. په افغانستان کې د پاکستانی طالبان سره د خبرو په اړه د یو پښتون په ځواب کې ښاغلی بلاول پټو زرداری وویل هغه د دې هر څه سره نه کوي، خو د روانو خبرو تر په اړه نور تفصیل شریک نه کړو، او زیاته کړه چې طالبان هغه ډله ده چا چې د پیښور ای پی ایس ماشومان وجلی دي. دوی په ضد کاروایی هم کړی دي. په تیر وختونو کې هم دوی د طالبان سره خبرې اترې کړې دي، کومې چې زیاتې ګټې نه دي راوړي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.
دا د وی او ای ډی وخت پرونی دي. د افغان طالبانو حکومت په هیواد کې د ټلویزیونونو خزینه قربانو باندې لازمه کړی ده چې کله په ټلویزیون خبرونو د پاره وړاندې کیږي باید مخونه پټوي. افغانستان کې خزو خبریالانو د طالبانو د دې فیصلې په ضد سخت خبرګون ښکار کړی دی، او وی او ای ډی سره د خبرو په وخت دوی ویلي دي د کله نه چې طالبانو واک په لاس کې اخیستی دی په خزو او جنکو بندیزونه زیات کړی شوي دي. باید نړۍ په افغانستان کې د ښځو حقونه یقیني کړي. نور تفصیل په د پیښور نه د وی او ای ډیوا خبريال عبدالرزاق راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت تیر ورځ ټولو ټلویزیوني شبکو ته ویلي چې د ویاندویانو باید پروګرامونو چلولو په مهال مخونه پټوي. په دې حق له وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت ترجمان عاکف مهاجر وینا و چې د ټي وي چینلو چارواکو د سره دغه احکامات منلي، او سبا د خالي روزي څخه به په مکمل توګه عملي کړي شي.
دوه هفته وړاندې د حجاب پاړه باندې حکم عام او د هر خور لپاره چې په افغانستان کې اوسېږي داسې نه و چې ځینې ترې مختص وو. خو بیا له تېرو دوه هفتو راهیسې رسنۍ نه وو مراد کړی. لږ وروسته بیا موږ په ځانګړې توګه باندې له هرې خصوصي رسنۍ سره ناسته وکړه ده. هغوی ومنله وروسته له غېش کوم بیا هغه فرمان هم ورکړه او وروسته دوی دا د تاته وکتل چې عملي شو.
طالبانو د 13 اگست په 15 د کابل واک تر لاسه کړو او د هغې وروسته د افغانستان د رسنو او په خاص ډول ټلویزیونو لپاره نوې کړنلارې وټاکلې. په دغو کړنلارو کې د ټولو رسنو څخه غوښتل شوي چې خپلې خپرونې د اسلامي اصولو سره برابرې کړي او د شریعت د اصولو او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه نه خوري. په کابل کې د یو سیمه ایز ټلویزیون خبریالې د نوم نه ښکاره کولو په شرط وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویل چې د نوو محدودیتونو لګولو نه دا معلومیږي چې طالبان پر رسنو کې د میرمن موجودګي نورا نغواړي.
کله چې ماته د خپل دفتر لوري وویل شو چې زه باید د ماسک استفاده وکم نو دا ماته ډیره داسې د ناامیدۍ احساس راکړه. او له دې څخه داسې معلومیږي چې ښځې به پس له دې یعنی د دوی د دې کارونو څخه داسې معلومیږي چې دوی نو غواړي ښځې پر رسنیو کې پاتې شي. یعنی ښکاره دا داسې یو اعلان دی چې انجونې او ښځې د رسنیو کې کار نه کوي.
طالبانو تیر کال د ستمبر د میاشتې په 18 د هلکانو خونځي پرانستي خو تر شپږم ټولګي پورته د جنکو سکولونه یې چې د مارچ په 13 پرانستل هم په هاغه ورځ بیا د تړلو امر وکړو او ویلي وو چې د دې لپاره شرعي تګلاره جوړولی شي. په میرمنو د لګولې شو محدودیتونو له امله په طالبانو مخ په زیاتېدونکي نړیوال فشار په حقله د عاقب مهاجر وینا و چې په هیواد کې د حجاب په مکمل توګه عملي کېدو وروسته به تعلیمي ادارې هم پرانستل شي او دا به د نړیوال فشار د راکمېدو سبب وګرځي.
یعنی حجاب به د جنکې د مکتبونو پیل وي نو نړۍ به هم په دې زما په خپل برداشت باندې باید چې هر کلی وکړي ځکه له دې سره به یو زموږ د خپلو خویندو عزت او وقار ساتل شوی وي. دویم به دا د خویندو د مکتب لپاره دې سره به مکتبونه هم خلاص شي. باید چې له دې سره نړیوال فشارونه کم شي.
د ښځو حجاب لازمي کېدو په حقله د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه حکم پراخه غبرګونونه پارولي او د زینو هیوادونو په ګډون امریکای ملګرو ملتونو یورپی ټولنې د بخنی نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې په دې اړه اندېخنی خودلې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
وی وی دیوا ګران اوریدونکو د نهه فورز د ترکی په انکارا خار کې د افغانستان د واکمن طالبانو مخالفه سیاسي مشرانو او پخوانی جنگ سالارانو یو غونډه شوې ده او په دغه غونډه کې د طالبانو په ضد د مزاحمتي عالی شورا اعلان شوې. دغه شورا د واکمنو طالبانو نه غوښتنه کړې ده افغانستان ته د اروپي خوستونزو د حل لپاره د دوی سره خبرو ته کینی. خو دا چې د طالب مخالفه جنگ سالارانو او سیاسي مشرانو دغه شورا به په افغانستان کې روان وضعیت باندې څه اغیز ولري او کنه او طالبانو ته کوم چیلنج جوړ کړي د شیړونکو نظر په د وی او ای ډیوا خبريال احسان احمد خان اخستې دغه سیړنیز رپورت ته تاسو پام راګرځو.
سړنکاران وای د په لومړی ځل د چې افغانستان کې تیر کال د طالبانو د واکمنۍ وروسته په دومره لوی شمېره هغه سیاسي او جنگي اثر لرونکي په یو ځای راغون شوی چې دغه سرګندوی د دوی لخوا اعلان شوی عالی شورا پر روان وخت کې د واکمن طالبانو د لپاره استونزي جوړولې شي. د افغانستان په اړیکو جوړ نظر لرونکي په اسلام آباد کې مشته خبريال طاهر خان وای
یو خدا ولنه دومره لوی غونډه وچ ویل کیږي سلويخ هغه کې طالب مخالف چې کوم غوندونه دي داغه مشران پکې او نور مهم شخصیت پکې او نو یو خپل باندې دا غونډه کېدل ځکه چې په دغه مخالف ډلو کې طالبانو دغه خپل هم په یو صفه باندې نو لکه یو متحد نو نو دا غونډه کېدل خپل باندې یو مهم پرمختګ دی طالبانو خلاف. نو طالبانو باندې د ګوینم چې دغه یو فشار دی او زما خیال چې کله دی غونډه وکړه نو د دنیا غا علاقه مندي او دلچسپي به هم مخالفینو ګروپونو سره هغه رابطې هم سیوا کیږي او لکه دغه د پاره ولار هم پیدا کیږي.
د ترکیه په انکره کې د غونډه چې د افغانستان په خوانی مرستيال صدر عبدالرشید دوستم په بلنه تر سره شوه. په دغه اعلان شوی د مزاحمت عالی شورا کې د بلخ په خوانی گورنر عطا محمد نور، د هزاره ټولنې مشر محمد محقق او د نېشنل ریزیسټنس فرنٹ مشر احمد ولی مسعود او د جنګسالار عبدالرب رسول سیاف په شمول سلیخ مهمه سیاسي مشرانو او جنګسالارانو نمونه شامل دي. د دفاعي چارو سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای د دغه غونډې مهمتیا په خپل ځای، خو بیا په حقیقت کې دا وخت په دغه راغونډ شوي مشرانو کې زیاتره دا سیدی چې بیرته په افغانستان کې یې اثر او طاقت کم شوي، خو بیا هم دوی د فشار یو ذریعہ ګرځېدل شي.
دوی یو فشار جوړوي او بیا دې ته دغه شکل ورکوي چې یو مزاحمت شروع کړي. نو مزاحمت نه د افغانستان په فایده کې دی او نه به د ګاونډي ملکونو لپاره ګټور وي او نه به د عام افغان لپاره ګټور وي. نو په کار ده چې د دغې تاوتریخوالي نه یا جګړې نه طالبان هم دغې ته وګوري او دا سیاسي یا نورې شبکې چې کوم دي هغوی هم دغې ته وګوري. په دې چې دومره لوی جنګ نه پس بیا یو جنګ شروع کېدل یا تشدد بیا اختیارول دا به د
د طالبانو د حکومت پر ضد چې یو خوا په کابل کې هم مزاحمتي بریدونه لیدل شوي، نو بل خوا د پنشیر وادای دننه هم د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په مشرۍ د د وسلوالي ډلې لخوا د طالبانو پر ضد فعالیتونه یو واری بیا روان شوي دي. سړنکاران وای په ترکیه کې جوړ شوی مزاحمتي شورا چې د طالبانو څخه د خبرو غوښتنه کوي، خو که د ټول شمول حکومت دپاره کومې خبرې اترې روانې نه کړې شي، نو په راتلونکي کې د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې دي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته پوهیږئ. اوس په پام راګرځو د اوکرين په اړه باندې یو اهم رپورټ ته. تمه ده د امریکا ولس مشر جو بایدن با له اوکرين سره د مرستې لپاره د سلویخت ارب ډالرو د مرستې پیکیج باندې زر دستخط وکړي. دغه پیکیج د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د امریکا په سینټ او تر هغه مخکې د استازو په جرګه کې پاس شوه دی. بلخوا جګړه هم روانه ده. د جګړې په اړه اهم خبرداري چې روسیانو په دنباس سیمه کې درنه بمباري کړې ده، چې د رویټرز خبري ادارې له مخې لږ تر لږه 14 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د جګړې په اړه نور تفصیل د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد په یو رپورټ کې راکوي.
د امریکا سنت د زیارت پنځشنبې په ورځ له اوکرين سره د روس ته یرغل په وړاندې جګړې لپاره د 40 بلیون ډالرو نور مرسته تشویق کړه. د استازو جرګې د مرستې د دې پکیج په پلوي تیرونه رای ورکړې وه. اوس تمه ده د امریکا ولسمشر جو بایدن به یې په چټکۍ سره لاسلیک کړي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د زیارت په ورځ په خپلې روزانه وینا کې ویلي چې د سنت لخوا د مرستو د دې پکیج پاس کېدل د ځواکمنۍ رهبرۍ نښه ده او د ازادۍ لپاره زموږ د ګډې دفاع لپاره یوه اړینه مرسته ده. په یو بل خبر کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي ادارې له اوکرين سره د پوځي مرستو لپاره 100 میلیون ډالر ورکوي. د پینټاګان ویان جان کربی وویل په دغه پکیج کې اتلس هویتزر توغندي، د دوی لیګ د ونکی اتلس موټر او د توغندي او زد درې نور رادار سیستمونه شامل دي. رویټرز د جګړې له ډګر څخه په ورکړل شوی راپورونه کې ویلي چې روسي ځواکونو د اوکرين په ختیځ سیمه دانباس باندې هوایی او ځمکني بمباري کړې دي او د اوکرين پاوز د جمعې په ورځ ویلي چې لکتر لګه 14 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي چې دغه بریدونو سیمه په دوزخ بدله کړې ده. هغه بی بی سی ته ویلي د هیواد د دانباس سیمه په بشپړ توګه ویجاړه شوې ده. زیلنسکی زیاتوي دا قصدي او جرمي حادثه ده چې دومره زیات اوکرانیان ووژني څومره چې امکان ولري او دومره زیات کورونه، ټولنیزې ودانۍ او کاروبارونه ویجاړ کړي څومره چې کېدای شي. بل پلو د روس د دفاع وزارت د زیارت په پنځشنبه په ورځ ویلي چې د اوکرين د ازوف سال د پولادو په کارخونه کې په سلګونو نور اوکرايني سرتیرو ورته تسلیم شوي او له دې سره په روانه ونې کې د تسلیم شویو اوکرايني سرتیرو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي چې دوی له ازوفستال څخه وتونکي جنگیالي رجستر کوي او د عملیات د نه یسي شنبې پورس پیل شوي. اوکرایني چارواکو د روسانو له خوا ورکړل شوی د غشمیر لاندې تایید کړي، خو هیله څرګنده کړي چې د غاسرتیر به د بندیانو د تبادله برخه وي. د روسانو د پلټنو ادارې ویلي چې دوی غواړي له تسلیم شویو سرتیرو څخه پوښتنې ګرځېګنه وکړي چې د ملکیانو پر ضد جرمونو کې خوباکه کړنه وي. روسانو ته د ماریپول خارنی ول په اوکراین د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو ستره بریا وه. په داسې حال کې چې روسي ځواکونو د ډانباس ختیځې سیمې ته پام اړولی، د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سلاکار میخایلو پودولیک چې له روسانو سره په څو پړاو خبرو کې هم ناستی، د زیارت یا پنجشنبې په ورځ وویل له روس سره تر هغو پورې اوربند ناشونه دی تر څو روسي ځواکونه په بشپړه توګه ونه وځي. هغه په ټویټر باندې لیکلي، تر هغو چې روسان په بشپړه توګه له قبضه کړو سیمو څخه ونوځي، زموږ د مذاکراتو ډله وسلې، بندیزونه او پیسې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د جګړې د څېړنل انسټیټیوټ څخه خبر ورکړی چې روسي سرتیری له خارکیف سیمې څخه وتلی دي او دونیسک سیمې ته استول شوی دي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگټن ډي سي.
اوردن کو دغه خبرونه په اخر کې زنه شروان کلندر بدن اجازه غواړم، خو چرته زما او زرتا وړاندې کو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د روس د اولسي حقونو د یوم راستيال د ولادیمیر کارامورزا د سم دستي خوشی کول غک کړي دي. کارامورزا د ډيري مدينه د جمهوریت مرسته کوي او په اوکرين د صدر ولادیمیر پوتين د ناجایز زورګيري مخالف دي. په دې وجه د په 11 اپریل په ماسکو کې گرفتار کړي شو او جیل ته ولېګلې شو. د خارجه چارو د محکمي ویان خاغلي نټ پرایس خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې کارامورزا په تیرو وختونو کې هم نیولې شوی او تزنولې شوی دي، ان چې د وجلو په غرض ورله د ډیرو خطرناکو زهرو ورکول هڅه هم شوې دي، ځکه چې د روس د خلکو د بشري حقوقو او د اولسي آزادو د لپاره امنناکه حالې ځلی کوي. کارامورزا په مارچ کې د امریکای په خپل دوره کې په اوکرين د روس حمله یو نامناسبه، بې پاراونی، غیر قانونه او بې انصاف عمل بللې وو. د په صفاتو کې ویلي وو چې روس او د صدر پوتين حکومت په یو لار نه دي. کارامورزا دا هم وایي چې د امریکای په شان په روس کې هم ډېر داسې خلک شته چې په اوکرين د حمله غوندي د جرمونو مخالف دي. ماسکو کې د گرفتارانه یو سوګ انټي برستو کارامورزا سی ان ان سره خپل یو مرکه کې وی چې د صدر پوتين حکومت یو خونړې حکومت ته د خپل مرکه کې دا پیشنګوي هم کړی دا چې د اوکرين جنگ به د پوتين د زوال باعث جوړیږي. کارامورزا سی ان ان سره خپل مرکه کې د خپل دی خیالاتو په ښکاره کولو د روس د نوو قوانینو خلافتیا کړی دا او دا شان ځان له لوی غم کتلې دي، ځکه چې د روس په نوو قوانینو کې دا قسمه خبرې د غلطو معلوماتو د خورولو په سیر ګڼل کیږي کوم چې جرم ګرځولې شوی دی. په دې قوانینو کې د اوکرين خلاف په فوجي عملیاتو اعتراض کول هم یو جرم ګرځولې شوی دی. د بشري حقوقو د هيومن رائټس واچ تنظیم یو دانشور خاغلی هوګ ویلیامسن وایي چې د روس حاکمانو د خپلو مخالفینو او ناقدینو د راګیرولو لپاره د غیر واضحه او د کمزورو قوانینو یو جال خور کړی دی. خاغلی ویلیامسن دا هم ویلي دي چې روسی حاکمانو اوس د یو ډیر ناجایز سنسر لګولو کار ته هم لاس اچولې دي او ورسره د خپل دی بیانیې په تشهیر هم زور راوړلې دي چې د روس هر وګړی باید چې د حاکمانو خبره لکه د ساتلی توتی پشان کوي. د خارجه چارو د محکمی ویان نت پرایس ویلی دی چې د پوتين حکومت ورستر ورځ د خپل سرحدونو نه بهر زورګیره شکل اختیاري، هر کله چې د ملک دننه د خپل مخالفینو د چقولو عمل شروع کړي دي. د تیر کال د هغو زورګونو کسانو د گرفتارولو ذکر وکړو سوک چې د روس د مخالفه مشر د الکسی نیولنی د گرفتارۍ خلاف د امنناکو مظاهرو د پاره لارو کوسو تراوتی وو. خاغلی نت پرایس خپل بیان کې د دې خبرې هم خصوصي ذکر وکړو چې سخت کال د ولادي میر کارامورزانا علاوه د اوکرين د جنگ خلاف 15,000 مظاهره کوونکي گرفتار کړي شي وو. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې ختم کوچ دا اقدامات اغه یو حکومت کې چې بنیادی طور غیر محفوظه او کمزورې وي او خپل خلک اغه عمل ته نه پرېږدي پکم چې د دنیا په نورو ټولو ځایونو کې هیڅ بندیز نشته او هغه عمل دی خپل احتجاج کول په مننا کډول جلوس وستل په ډلو کې راغونډېدل او د خپل اوازونو او د خواهشاتو د حاکمانو وګونو ته رسول د پاره حل ځلې کول.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.